بعدی با همکارم ساله محمد ساله باشد. ساله صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان سرور له تاسو اوریدونکو ته از مال خو سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې کابل شروالي تیر مشم د پارک سینما په نړولو پیل وکړ. دا او نور مطالب تر خبرونو ورسته. په افغانستان کې د ناټو پوځي او ملکی مشرانو د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. طالبانو د غزنی پکتیکا ترمنځ د غزیدلي سړک یوه برخه ویجاړه کړه. د امریکا ولسمشر د خپل هیواد دفاع وزیر له کاره ګوښه کړ. د ګڼو هنرمندانو او د سینما د مینوالو له غوښتنو سره سره د کابل د پارک د تاریخي سینما د نړولو چارې تیر شپه پیل شوې. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پولیسو په زور له سینما څخه ویستل شوه او د سینما د نړیدو چارې پیل شوې. تفصیل وروسته. د ناټو ملکی سفیر د کندهار له والي سره د دې ولایت پر عمومي وضعیت خبرې وکړې. کندهار په وروستۍ ورځو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو ډګر و. د کندهار ولی حیات الله حیات ازادي راډیو ته ویل چې د ناټو ملکی سفیر سټیفانو پونتیکور و او د غوث ملاتړ ماموریت مرستیال جنرال کیلز هیل پرون له ده سره د کندهار پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې.
د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت او همدارنګه د سولې د مذاکراتو په اړوند باندې مفصلې خبرې وشوې. چې ناټو ملکی او نظامی برخه د افغانستان د خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د یوې دایمي سولې ته تر رسیدو پورې څنګ په څنګ ولاړ دي او هیڅکله به دوی د افغانستان ولس او یا امنیتي دفاعي ځواکونه یوازې پرې نږدي.
شغلی حیات دغه راز ویل چې د ناټو ملکی استازي او د غوث ملاتړ ماموریت مرستیال قومندان ژمنه وکړه چې ناټو او غړي هیوادونه به یې د افغانستان د دایمي ثبات، سولې او ولسواکۍ د ټینګښت کلک ملاتړ کوي او له افغان حکومت سره د ګډ کار له لارې به هیڅکله چاته اجازه ورنکړي چې دا هیواد بیرته د کورنیو جګړو دور ته وروګرځوي. طالبانو یو ور بیا د غزنی پکتیکا ترمنځ د غزیدلي سړک یو برخه ویجاړه کړه. چارواکي وی وسلول طالبانو د پوخ سړک په ټراکټورونو اړولې. د غزنی د ولی ویان واحد الله جمعزاده پرون ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو دغه لار دوه ورځې مخکې د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې ورانه کړې ده.
د دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت او پکتیکا لوی لار د اندرلو سالی مربوطات او د خانې پر سیمه کې عمومي روډ په ماشینرو باندې شاوخوا 650 متره اړولې ده، خراب کړې ده. دوه کال وړاندې وسلوالو مخالفینو د پکتیکا لوی لار شاوخوا 1 کیلومتر همدغه شکل خراب کړی وو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنوي ته څه نه دی ویلي. په خواله رسنوي کې د سیمې ګڼو خلکو د وسلوالو طالبانو دغه کار غندلی. دغه لاره تقریبا له 3.5 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د هر ډول تګ راتک پر مخ تړلی او موټر چلوونکي پر خامه لارو تګ راتک کوي. چارواکي وایي طالبانو د دې لارې په ځینو برخو کې ماینونه هم ایښي دي. د بریتانیا ساسکس لوبډلې د نړۍ د شل اوره سیالیو له لومړۍ درجه لوبغاړي راشد خان سره د راتلونکي کال لپاره قرارداد وکړ. افغان لوبغاړي راشد خان په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې هم په ساسکس لوبډلې کې لوبېدلې و، خو سږ کال دوبه د کورونا وایرس او په نورو لیګونو کې د بوختیا له کبله له دې ټیم سره ملګری نه سو. راشد خان سږ کال د هند په غوره لیګ کې د حیدرآباد سنرایزر سره لوبه کوله. د تازه په شل اوره سیالیو کې د خپلو ویکټونو شمیر تر 300 واړوه. راشد خان له ساسکس سره د بیرته یو ځای کېدو په اړه ویلي خوشحاله دی چې په 2021 میلادي کال کې ور بیا له دې ټیم سره ملګری کیږي. د ارمنستان، آذربایجان او روسیې رهبرانو په کورواکي سیمه نګورنو قرباخ کې سرلنن سیشنبه د جګړې د بندېدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د دې سبب سوی چې د ارمنستان په پلازمینه کې مظاهره چند پر دولتي ودانیو یرغل وروړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د دې موافقې اعلان نن سهار وختي د خپلو ټولنیزو شبکو په یوه پوسټ کې وکړ. وروسته د آذربایجان ولسمشر الهام علیف او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د دې موافقې خبر تایید کړ. د دې موافقې له مخې به په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د روسیې سوله ساتي د اوږدې مودې لپاره ګمرل کیږي. تر دې مخکې هم د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ دوربند درې موافقې سوې وې، خو عملي سوې نه وې. په سیمه کې جګړې د سپتمبر له 8 پیل سوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد دفاع وزیر له کاره ګوښه کړ. ټرمپ تیر ماښام د ټویټر له لارې په یو پیغام کې لیکلي چې مارک ایسپر یې لري کړی. د پاینې حال کې د ښاغلي ایسپر د خدمتونو ستاینه کړې ده. ډونالډ ټرمپ له ټروریزم سره د مبارزې د مرکز رئیس کریستوفر میلر د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر ټاکلی دی. تر دې مخکې د سیاسي چارو ځینو شنونکو اټکل کاوه چې ټرمپ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګټلو یا بایللو په صورت کې ایسپر له دفاع وزارته لري کړي. امریکایي رسنۍ وایي د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن غواړي په کابینه کې مخکشان، منځلاري او حتی جمهوری پال شامل وي، او د کار لومړیتوب به له کورونا سره مبارزې او د هیواد اقتصاد ته پاملرنه وي. واشنگتن پوسټ رسپانې ښاغلی بایدن ته د نږدې سرچینو په قول لیکلي چې نوموړی غواړي د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځینې اجرایي فرمانونه لغوه کړي. روسیه وایي تر څو چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان سوي نه وي، په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. دا په اصل کې ده چې د امریکا، اروپایي متحدانو او د منځني ختیځ د هیوادونو مشرانو جو بایدن ته مبارکي ویلې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکو پرون دوشنبه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له لوري مطرح شویو شکایتونو ته په اشاره وویل مسکو به د نهایي نتیجې اعلان ته انتظار وباسي. پوتین تر اوسه پورې جو بایدن ته د بری په خاطر د مبارکۍ پیغام نه دی لیږلی. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف امر وکړ چې د اوسنۍ الفبا پر ځای دی یو نوې الفبا چې لاتینی ته نږدې ده په دې هیواد کې رواج سي. د قزاقستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر پر اساس توقایف د کلتور له وزیر اختوتی رایم قولوا او د پوهنې له وزیر اسخات ایماغم بیتوف څخه غوښتي چې له متخصصانو سره پر الفبا کار وکړي او پر دې موضوع ګمارل سوي ملي کمیسیون ته خپل کار وړاندې کړي. په 2018 میلادي کال کې د قزاقستان پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف اعلان وکړ چې د دغه هیواد ټول اسناد د واټونو نمونه او اعلانونه به تر 2025 میلادي کال پورې له سریلیک الفبا څخه په لاتینی هغې اوړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې سوې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي خو ځینې راپورونه هم خبرو. کابل شهر ولې تیر ماشم د پارک سینما په نړولو پیل وکړ. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی وایي چې د کابل پولیسو دا د پارک سینما له ودانۍ په زور ایستلې ده. نور لیسمت سروان.
دا د پارک سینما د نړیدو د چارو له پیلیدو وروسته د افغان فلم د رئیس سهرا کریمی چیغی دی. سهرا کریمی تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه کې ویلي د سینما ودانۍ ته د اعتراض لپاره تللی وه، خو دوی د سینما ودانۍ ورانه کړه.
زه یې په زور له سینما نه وایستم. پولیسو په لرګو یو فشار راباندې حمله وکړه. یو ښځینه پولیس هم ورسره وه.
د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د پارک سینما د ودانۍ د نړولو امر کړی دی. د ښاغلي صالح په باور دا ودانۍ په نشو د روژدو کسانو په یو لوی مرکز بدله شوې وه. د ولسمشر د لومړي مرستیال د رسنیو د دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د پارک سینما له ویجاړېدو سره د ځینو کسانو مخالفت په ځای نه دی.
د دې لپاره چې دغه ځای له سره ترتیب شي او په ځای یو کلتوري یو فرهنګي تاسیسات جوړ شي تر څو وکول شي چې خلک خپل کورنۍ سره لا شي هلته کینی هغه اصیل افغاني فرهنګ خپل کړي. اما دا چې ځینې مخالفت کوي یا په دې بهانه چې دا یو تاریخي ځای او دا سینما باید نه ورنګ شوي، نو کاش دغه خلکو په دې دومره کلونو کې د سینما ته کله مخې کړی وای چې کتلې و چې د سینما وضعیت د بلډینګ یا د ودانۍ وضعیت څه ډول و.
کابل شاروالی وای د یو کلتوري مرکز د جوړولو لپاره به د خلکو نظرونه هم واخیستل شي. د کابل شاروالی ویاند سمیرا رساوی
کابل خاروالی ابتدایی طرح لري. خود ولسمشر د لومړی مرستیال او د کابل خاروالی د مشرتابه د لارښوونې په اساس د خلکو نظرونه به هم په دغه طرحه کې شامل کړل سي.
پارک سینما چې د کابل په نوی ښار کې ده 15 پېټه کال په خوا جوړه شوې و. یو شمیر هنرمندانو د دې سینما له نړیوالو سره مخالفت کړی دی. مشهور هنرمن فرهاد دریا د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ته په یوه پرانیستي لیک کې د دې سینما د نه نړولو غوښتنه کړې، خو امرالله صالح د خپل اقدام په دفاع کې ویلي چې داسې یو ځای هلته جوړوي چې کورنۍ پکې راټولې شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس بجمل اندره ته وایي چې د نړۍ په ځینو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
عرب نیوز ورځپاڼه لیکي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا له منتخب جمهور رئیس جو بایدن غوښتي چې افغانستان سره د طالبانو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ملګرتیا وکړي. د ورځپاڼې په وینا ښاغلي غنی د یک شنبې په ورځ له ښاغلي بایدن وغوښتل کابل سره د مرستې د دوام په ډاډ ورکولو دي د سولې د ماتېدونکي پروسې ملاتړ وکړي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ملي شورا غړو هم د امریکا له منتخب جمهور رئیس څخه غوښتنه کړې چې د ټرمپ پر هغه پلان دی له سره غور وکړي چې غواړي له افغانستان څخه ټول امریکایي سرتیري وباسي. ورځپاڼې د بین الافغاني خبرو په چوکاټ کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د سولې له خنډ او ځنډ سره مخ خبرو ته په اشاره لیکلي د دې ویرشته چې په دوحه کې روانې خبرې اترې ګډي وډي شي. د دې لیکنې د خبرېدو سره په یو ورځ د افغان جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي جمهور رئیس غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې دی د امریکا رول له سره وارسي. په عین حال کې بیا په دوحه کې د طالبانو ویان د ازادي راډیو ته ویلي دوی هیله لري د امریکا راتلونکي جمهور رئیس به د دوحې تړون عملي کړي. د ریلیف ویب خبرونه په افغانستان کې د خوراکي موادو کموالی ته پاملرنه کړې. د خبرونه په وینا د کووید 19 غیسی د خوراکي موادو لوړې بې د وایدو کمې او جګړه په افغانستان کې د خړو د کمی مهم سببونه دي. خبرونه زیاتوي د اگست او اکتوبر ترمنځ موده کې د شبي وی ارسونې پر بنسټ په ټوله کې 2.5 میلیون افغانان په لوړه کچه د غذایی امنیت لنشتوالي سره مخ دي. د خبرونه په وینا دا کسان سملاسي بشري مرستو ته اړتیا لري. ریلیف ویب خبرونه همدارنګه اټکل کوي چې خای د روان نومبر میاشتې څخه د 2021 کال تر مارچ پورې 14 میلیونه افغانان د خړو له جدي کمی سره مخ شي. تر دې مخکې د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې خوراکي توکو ته د اړو خلکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. په کابل کې د دې سازمان وایاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته ویلي امکان شته چې د هغو افغانانو شمیر چې د خوراکي موادو له کمی سره مخ دي د 2020 کال تر پایه پورې 15 میلیونو ته پورته شي.
په پټلوت لوکي اوري چې د امریکا د درمل جوړولو فایزر کمپني پرون اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد د دوی لخوا جوړ شوی واکسین د دې وبا په وړاندې انسان په سولې کې نوي ساتي. تفصیل لیسمت څاروان.
فایزر کمپني اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد د دوی واکسین د دې وایرس په سولې کې نوي مخنسي. دا اعلان په داسې حال کې وشو او هلي وغوړول چې د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو لا اوري نه پوره کیږي. ویل کیږي چې د کورونا وایرس په وړاندې د ترامپ د حکومت د مبارزې ډول د امریکا د انتخاباتو پر نتیجو بې اخیسی نه و. فایزر کمپنی ویلي چې د هغو کسانو په منځ کې چې له وړاندې د کورونا وایرس نوي لرلې دا واکسین نوي سلنه اغېزمن دی او دا د بشریت او ساینس لپاره یو ستر زیری دی. دا واکسین په شپږو هیوادونو کې پر څه باندې 40,000 تنو ازمیل شوی دی. دا پر اسهال کړی چې په نړۍ کې روغتیایي مؤسسي او چارواکي وای د هر هغه واکسین جوړیدا چې په سلو کې ل 500 تر اویا پوری د کورونا وایرس په وړاندې اغیزمن وي لوی کامیابی ده. حاضردم په نړۍ کې د درمل جوړولو غړې کمپنۍ هڅه کوي چې د کورونا وایرس پر ضد واکسین یا درمل جوړ کړي. د فایزر کمپنۍ مرستیال رئیس ډاکټر بیا ګربر اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په داسې موقعیت کې چې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې خلکو ته هیله ورکړي. د دې کمپنۍ اجرایی رئیس ډاکټر البرت بورالا سیبیا د خپل واکسین بریالي توپ ته په اشاره ویلي چې دا د بشریت لپاره یو لوی ورځ ده. دغه خبر له خبرېدو سره سم د امریکا د ونډو بیا ناببره لوړه شوه. د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د جوړیدو په صورت کې په نړۍ کې 1.25 میلیونه انسانان له مرګ ژغورل کېدای شي. د درمل جوړولو د ستري امریکایي کمپنۍ د امریکا له حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به دا شرکت مخکې تر دې چې واکسین یې د امریکا د خړو او درمل جوړولو د ادارې له لوري تایید شي میلیونونو ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې واکسین د جوړولو کار فایزر کمپنۍ پیل کړی او اوس زرګونه ډوزه په بلجیم کې په خپلو تاسیساتو کې ساتي. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن اند جانسن چې د کووید 19 ناروغۍ پر واکسین یې له یوې مودې راهیسې ډېر کار کړی دی خپلې ازموینې ځنډولې دي. خو فایزر کمپنۍ له لومړي سره د خپل واکسین پر موثریت باورمنه وه او ویلي وو چې راتلونکي کال به 1,300,000,000 ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هر تن 2 ډوزه واکسین ته اړتیا لري. خو د فایزر کمپنۍ پرونی اعلان خامخا دا معنی نه لري چې واکسین سل په سلو کې تایید شوی او باوري دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
هرونو کې به د وګړو نظر اخسته کله کله به خپل نظر پرې خوړو د وګړو نظر به معنی په دې اړه باندې ډېر شواهد
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
ځان له ځان له بیل بیل یو ټیکی دی چې ځان له یو دنیا ده یو ټیکه ځان له یو دنیا ده نو خامخا نو چې تبلا نیوی نو بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعر امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډیر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ.
بیړی رانږدې کېده ږغ یې نه و که یې ږغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورېښمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشناسته ډالې شوی سندره واوري.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ټکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه له پخوا څو برابر چټک شوې ده او باید دا پروسه چټک شي ځکه څومره چې ټکنالوژي پرمختګ کوي هماغمره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټک کیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوي یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوې پیښیدونکي ټکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که په خوا په شعر کې د ګودر یادونه شوی پوله پټه یاد شوی د بام دی دنونه یاد شوی نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي او د زمان په بدلون سره د نوې شاعرۍ او یا نوې پنځول کیدونکې ادب غوښتنې د نوې زمان پورې اړه لري. په دې هیله چې ځینې پنځول کیدونکې ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیوي مجله پیلو او دا چې تیرونه د پښتو ژبې د ولسی او حماسي شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درشپېتم تلینو نو د نوموړي د مړینې د درشپېتم تلین په پار تمنا واحدې ته وکیږو چې د اروخاد ملنګ جان ژوند او هنر ته تم شوې ده.
ټول سرحدونه کاکا گاندھی ساتي موږ پکې دا غم خواران دي ساتي.
تیراونه دې لړم په لسمه د پښتو ژبې د وتلي ولسی حماسي او ملی شاعر ارواخاد ملنګ جان د مړینې درش په تکالا پورا شول. هغه په درې سلويخت کلنې په یو ترافیکی حادثه کې لخپل زوی دوا جان سره یو ځای ومر. مرحوم ملنګ جان د ولسی شاعرۍ، حماسي، مینې او لو وطن او خلکو سره بې ساري علاقه لکبله د بابا په لقب نومول شوی او د خپل اثر او تر هغه وروسته د لسګونو سندرغاړو او شاعرانو سر لارې پاتې شوی دی.
دلیلو دلایل په خطو خال د یار مې خاين کوم داس لغرا توای تور زلفان ما یادوا د سرو شوند د پاس سر په ځوان ما یادوا
پوهان ډاکټر محمد حسن کاکر د ملنګ جان په اړه لیکي په ننګرهار کې به داسې کسان کم وي چې همدا اوس ملنګ جان ونه پیژني ممکن ټولو ته به معلومه نه وي چې د ده اصلي نوم محمد امین و د بیسودو د چمیار په کلي کې پیدا شوی په هلکتوب کې یتیم شوی و د ځوانۍ عمر یې په خواری کې تیر کړی او تر هغه وخته چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په سپارښتنه له یو ښوونکي نه یې ابتدایي لیک او لوست زده کړل بې سواده و د هغه وخت له خپلې کورنۍ کلي سیمې او قوم نه د باندې وپېژندل شو چې د ملنګ جان په نامه یې په شاعرۍ شروع وکړه او ننګرهاریو د هغه اشعار د سندرغاړو په تیره د هغه له شاګردانو طلا محمد اول میر ایوب خان فقیر محمد داد او نورو څخه په دیرو حجرو ودونو او د خوښیو په نورو مجلسونو کې واورېدل د ارواخات ملنګ جان نغمې او سرودونه د نننی افغانستان لپاره لکه د بل هر ډول سیاسي تفکر هغومره مهمې او اړینې دي
پښتانه یو پرشتہ افغانستان غواړو مونږ افغانستان غواړو مونږ پښتانه یو پرشتہ افغانستان غواړو افغانستان غواړو
ارواخات ملنګ جان د ژوندانه په وروستیو کلونو کې په لیک او لوست دومره بلد شو چې خپل اشعار یې لوستلی او لیکلی شول نو د ده جهان لید نه کتابي او نه یې اشعار د شکل له مخې په دقیقو شعري اصولو بنا و بلکې هغه د شکل او محتوا له مخې محلي او ولسي و ملنګ جان انتقادي اشعار هم ویلی دي دغه سي اشعار یې ممکن ټول خپاره شوی نه وي خو د هغه د انتقاد ژبه دومره تیره او ترخه وه چې د ټولنې ډیر کم اقشار به ترې پاتې وي ملنګ جان د خپل ژوند په 23 کال له دې نړۍ سترګې پټې کړې او افغانانو ته یې په میراث کې لسګونه د ازادۍ نغمې ور پاتې شوې
شم پوجڑا شول باسی پتنگا لاڑل ورڈانگا ملنگ جانا خود زان م یادوا دسرو شنڈو د پاس سر پہ زوان م یادوا چاو کی رات ہوئے چ جانان م یادوا دسرو شنڈو د پاس سر پہ زوان م یادوا وہی جانان م یادوا سر پہ زوان م یادوا سر پہ زوان م
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغان ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و نو انسانانو به خپلې ستونزې دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې په ولسی فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو راځي وګمې جبرخیل ته وښو
افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوګدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولیدنه د انساني تاریخ یو ډیره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه او بل ته په میراث سره پاتې ده
جرګه طبعا پښتو نوم ده په عربي کې معادل نوم شورا ده مشوره ده او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو له خپل صحابه سره به مشوره کوله جرګه به کوله په کارونو کې به دیوغوی نظر اخسته کله کله به خپل نظر پرې خودو دیوغوی نظر به معنی په دې اړه باندې ډیر شواهد او دلایل شتون لري مدینه منوره کې د غزاګانو پر محل باندې د غزا لپاره د پاوچ د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه او مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه او سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینه منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قران کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نومونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکي حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سرو کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو دا د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه یې سهول هنسته، چې جرګه واغه وطن کې، هغه وطن کې به سهول هي، هغه وطن کې به امن وي. په کوم کلی کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي، هلته به امن وي. هسې جرګه نه یې دغسې ګډوډي بي. پهنه په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په دې قتل په مسلو هم کړی دی، بد دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دو کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم وو، دا یو ظالم وو، چې هغه ظالم نن هم نسته. دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې به وکړي چې یوه لور به دغه دته ورکړي او دغه به غته ورکړي. مال دا خو هېڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مو خوړه، موږ څه کوو؟ د ولس سپینګیري عوام څه څه ویلې دلته معلومات پس لږه موږ دا پرېکړه کوو. نو جرګه مار که دی پر احتیاس جرګه کې، هغه باید د مظلوم طرفداري، نه د ظالم. حق معلوم نه که هغه جرګه مار نه ده.
د کونړ ولایت اوسیدونکي عزیز ګل ساپه وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نوموړی وایي،
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنیو یا د دوه کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي یا جنګ وشي یا په بله کوم داسې یو مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلي مشران سپینګیري هغوی په دې خاطر باندې چې دغه ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نه شي هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلي مسایل ډېر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنیو خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کیږي. او اکثریت کلي داسې دي چې هلته دوی د ترون نظام سره اوسیږي، نو اتمن د ترون نظامونو په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډېره وړه خبره مانی هغوی په منځ کې اکثره شخړې پیښیږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او ښه لاره همدغه ده چې مشران سره راټولیږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کم یو چې ملامت وي مرامت ته ملامت وایي، او کم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت، او بالاخره یو فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کیږي، یعنې د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم دی وی جرګی پر بنسټ شوی ده، او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې خی بیلګی ولسی جرګه، د مشرانو جرګه او انانوی جرګی دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینوار وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګی لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې او تجربه ویل کې په اسلامي تعلیماتو کې وزدکړو کې د صلح ویل کې د هغه ابتدا د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعي او مدعا علیه دې ته واداره کوي، دې ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسایل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې د هغه نه تخلف وکړي، باید هغه ورباندې جاري سي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته وادره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکوي، خپل منځ کې جرګه وکوي، سپینګیري او مشران مخاور خلق.
کله چې د ښکلو هنرونو خبره کوو نو موسیقي مو خامخا اخترازي، او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مخترکه، او پښتنم دا کوم چې د تبلا لڅ شي جوړي.
تبلا خو دا یو چې ده میس ده ته د داما وي
ها
ولته په اردو کې ورته دامه وي ولته موږ استاد سبقان ورته به بم ورته وي ولې دې आवाज دروند دي دې ته بم وي او دا بل چې دې ورکه دې ته زیل وي دې आवाज لګنره وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې دې زیل
او دا هغه د میسونو جوړیږي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی یو د میسونو جوړ دی
او استاد د پاس په پاسه چې پیلګی دی لیدا ربر غونډ دا څه دی
دا چې دې دا سرمن دا چې دې د ګټ سرمن دا او زه سرمنده او لکه هغه به هغه وچیږي جوړیږي هغه تراشینو به د لپاره مکمل خپل استادان دي چې دا به بنل کیږي دا جوړیږي دې په پوره مکمل خپل کیږي
او دا په افغانستان کې جوړیږي کنه بهر ناراضي
بل څه دا خارج نم ډیر زیات راضي او ټول د شکر زما خپل افغانان دي چې هغه په خپل هم جوړي
او معمولا ک خراب شي ترمیم هم دلته کې دی شي
او بس چې خراب شي دا شی ورته دا تور کې په لګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته
بالکل
نو دینه چې دا تور کې وولې بیا د خپل استادان دي هغه ته وی شو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي شی په ولګي نو کو به وښ کې نو به مجبور شي بل سر
ما سره اکثر وخت یو پښتنې کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکۍ پاره وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه ده کنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولي
دا دې د پاره چې دا وړه پینې وي دا ډیر خوشک आवाज کې زیل आवाज کې لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نه وي دا چې وړه لور کې نو د خپل بیس پیدا کی یو زیل شي او بم شي لکه دا وړه شي او زی
او ته سي आवाज وباسه د بم او د زیل
دا بم ده او دا زیل
دا زیل دی خخ
دوړو کله کاواز
او دا چې بکله په موسیقي کې چې دوړو غوي نو دوړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوان را پریږدي
او یو زیل یو په می دا دوړ خپل لیول کې یو شانت وو دا دوړو به د څه لیول کې غږی چې لکه بده مونږ لګیږي ونه شو یو شی ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي یو شی ته جوړ شي
اکثره وخت سی زین وخت کې یو تیګه کیګ دی او رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه په سنګیت کې دا خبرې نشته چې دا تیګه پکې د خپل زمونږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کوي خلک عوام خوشاله شي لکه دا
بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې پکې نشته چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې بيست
هغه لرګي باندې کله کله وهي
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه نن سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سوګناوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه چې درز او غب دي درز او غب دي درز او غب دي ترغه پوره چې پروګرام ختم شي زموږ په خپل په سر باندې مدر دي ټول نه راوځي لکه نن سبا موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوی ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبلا دا چې ته په موسیقي کې نوي نو څه تاوان ورسې
لکه تبلا چې په موسیقي کې نوي لکه د موټر چې سلور پای نوي
ان بي پایو موټر یو څه چالان دي
نو لکه موسیقي دا شتګ دغه وو وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مو سره وو خدای نیمګړی وي تبله د سه وشه د ریدم لکه دا د سلور پای دي چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وي نو بس هغه خو
څه ګټه د موسیقي لپاره د تبلې یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبلې پکې لاس دی پکې
خو تا مخکې د ټیکی خبرو کړ دا ټیکه څه شي
دا ټیکه لکه چې تاسو ماته ویل شي دا ټیکه د سه وشه لکه د ګاډي موټر پای دي تبل د سه وشه د زمينه ورته صدقه کوي جوړي لکه سه
دغه
جوړي نو چې خاننده خپل شعر وي طرز وي تبل ور سره شروع ما غیا کوي وي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکه ټیکونه مونږ نه
دا ټول ټیکي دي دا ځان لزان بل بل یو ټیکي دي چې ځان له دنیا ده یو ټیکه ځان له دنیا ده نو خامہ خان چې تبله نیوینه بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وی ټولی
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي سبا خو خلک غغی لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نو سبا چې خلک غغی هم دغه سلور 15 ټیکی دي تا غغی
نو مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه ډیر مشهوره ټیکه ده
وس پورتو کې دا زمونږ استاد خپل لکه تینګړه ورته وي
پورتو کې وي
پورتو کې دا ساده یو دغه دی چې لکه په دې کې ډېر زمونږ پورتو سندري
شي ته لګو غو دغه ټیکه چې دا سره کړو دا تینګړ ټیکا دا او مغولي به کوم انداز
مغولي اوس دوه رقم ته مغولي دی او چې دی لکه کلاسیکل دغه دی لکه یو زمونږ استادو د لوګری سازونه کې غوول کوم مغولي دی ته اوس ګوره اوس لوګری او سات دی زه به درته خیر دی لګ زره
او غوغه
دمو غلی شلا
دمو غلی خان
یو بل دی چې هغه لکه کلاسیک
کلاسیک هغه څنګه دی کلاسیکلی خدام غلی
کلاسیکل
او کلاسیکل مغلی
ته د روپک مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه دا دوړ مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وختي مرته د لوګری ټیکا ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه حالت مغلی دوړ شانتي دي هم دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی او مغلی
بالکل بالکل
دوړ سیم دي په وزن کې یو شی دی او ماترې دی لکه او ضربه دي دا مو ضربه دي او چنچل موزر به دی اروپا کوم موزر
دغه چنچل او دا وزر به څنګه معلومیږي کې دلته پوسټه تیمه ته تبلیغ خود له شي چې دغه زربونه دي
وز چې دا تبلیغ کوم نو دا اگر نه پاتې چې اوس بل کسوینه چې هغه ته زویم ته وزن ورګه یو وا درې سلور دغه سل
او تلک په کلار وګه کو زبي ورته در سره وایم کنه زه
د سې په حساب 1 2 3 4 ماچ 1 2 3 تبا 1 2 یو دوا درې ترو پورې وایي
صحیح صحیح
یو دوا درې سلور
یو دوا
دا ډېر مشکل
دی دا ډېر مشکل دی زبنه
شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تیرا تو وای شیب تی
1 2 3 4
بالکل خا استاد دغه اغلک ساری گا ما پا دانی ام دغه شانتی
بله سه بالکل تبلا سه مو سه ما غشه ده که څنګه چې مونږه ساری گا ما پا دانی سه سانی د پما غرس دغه سه تیندا تینتالم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې ویل کې چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټه کا شول دادر شدا ټولې ټیکې ته کاوي شه په آرامه کې ستې
دغه کې شي چې په یو یوې سندره کې څو ټیکې وشي
او د سم کې دی شي چې په یو سندره کې ته دوه ټیکې استعمال کې
ها
دریم کاوي شه خو هغه د پاره ما غسه طرز غسل لکه اریجمنت د میوزیک ډایرکټر دی
او
چا غواړي په یو ټیکې کې جوړي په دوه کې جوړي په سلور کې جوړي چې څومره کاوي شه دا د خپل لکه دغه د سو کوي شو کې مشکل نشته د پټې کو کې هغه ته ما غسه ترتیب کیږي ما غسه ورته زمینم مسایت کیګه ما رس چې هغه ټیکې پکې استعمال شي
نو د خوغه د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې د سي تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې ډیر مشهور دي او حساب پکې دي شته شته
او ولې بل څه بالکل شته دي خو استادان شته دي
لکه څوک دي سي اکثر یې اوس پینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد مې دی الحمدلله ځوان دی او نو خو نامي سره دی او افغانستان پاکستان لکه ان تر کوم ځای پورې جرمني پورې تر ملک ډېر ملکونه هم کتلې دي استاد سنم ګل نومېږي ته حاجی صاحب چمن ګل خو دې دی په خیر جمله مړو سره تغییر رور دی کشر رور دی د استاد مینا ګل لکه ټول لکه
او دا خود د موسیقي استادان
بالکل لکه ټول افغانان یې پیژني نو استاد سنم ګل خو استاد سره دی اوس نورم سره دلته په کابل کې هم شته خو استادان شته دی بوي شي لکه ډیر دی
نو استاد زموږ د پروګرام وخت هم کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغه غو داسې ښه چې هغه واوري او خوده پامانی به موږ تانم ډیر مننه چې راغلی کور دی ودان
من شالوس ټیک د زبا دوی ته یو داسې یو ټیکا به وګه کوم چې مقصد اوس زه یوازې منو زه یو شی به وګه کوم چې داسې لکه
خوندور راشي
نو دې ټیکا ته دا کیروټه کده
کیروټه
صحیح کیرو کې لږ زره خیر دی او مې توه
مهرباني
او یوازې مونږ خیر کې شي کوم زیاتې کې ټول نظر معذرت هم غواړم او بخنه غواړم ټول
امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس څخه زده کړې کړې، د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه یې ولوستل او په خپله یې هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې، دا د دې ورته پوښتنې په ننني فنکار برخه کې زموږ همکار وږمه جبار خیل ترې کوي.
فنکار
ډیر زیاته مننه. زه بل تاسو نه اول دا پوښتنه وکم چې تاسو په داسې یو ټولنه کې چې د ښځو په وړاندې ستونزې ډېرې دي، تاسو شاعري کوئ او ولې تاسو شاعري کوئ؟ الا د شاعرۍ مو څه ده؟
شاعرۍ سره خو نو ماشومتوب مې مینه وه او د یو شاعرانه ماحول کې لویه شوې یم، نو دا مې یو ارمان و چې زه یو وخت یو شعر ولیکم. د هر شاعر شعر به مې چې لوست نو خوښ به مې سما ویل چې کاس یا دا شعر زما وه یا ما هم یو وخت وکول سم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلی شم.
اغلی فنا سیدی، ستاسو ټولګه چاپ شوې او په دې ټولګه باندې یو ډېره ښایسته شنونه هم ښکل شوې ده. البته تاسو دا راته ووایاست چې د دغې ټولګې نوم څه دی او ولې مو دا نوم ورته غوره کړی دی؟
نوم د ټولګې نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دی.
د توبا تر سیوري لاندې؟
بلې.
نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی ده یا ښکلې ده.
او دا تاسو بلې پوښتنه په ځواب کې باید ووایم چې دا نوم له ماشومتوب کې چې ما به کله ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونو مطالعه کوم، نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې شعرونه لوستل، د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و، یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دو بیت به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی. بیتونه داسې دي: فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کله چې ما دا شعر ولوستل نیکنم پوښتنه وکړه چې توبا څه ته وایي؟ یا زیاتره وخت به م چې شعرونه لوستل نو نیکنه به م پوښتنه کوي، بیا هغه راته ویل چې داسې توبا جنت کې یو ونه ده او د دې پاره یې ټوله شرحه راته ویلې. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه یو تصویر و د دې ونې زما په ذهن کې. نو بیا به مې ډېر خوښېده، زما په شعرونو کې هم ډېر د توبا د ونې ذکر راغلی ده، او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کړو.
ډېر ښه. ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغه ټولګه کې تاسو ډېر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته دی او غزل هم پکې شته دی او ډېر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته ووایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کېږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی، ښوونځي ته نه یم تللی، خو په کور کې مې له خپل نیکه نه چې هغه یو ډېر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي، او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېره خان داز مونږ ته ذکر راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستان ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ شوي دي یا نه دي خوښ شوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاشتو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
الهام خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې چې کوم شعرونه لوستي دي، په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوی یم او هغه شعر ما لوستی هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوستل، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه و، نو هغه به ډېر مې خوښ سو که نه هغه وخت په معنا نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاثر وکړو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاثر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغه شعر ولیکلی سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله، حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپل فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګم ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښېږي. او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډېر مینهوال و، په کور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مو مشاعرې ترسره کولې له خپلو خویندو ورونو سره، نو دا زما لپاره له خپل نیکه نه ډېرې خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډېر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایاست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکارا کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغې عکس العمل
ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم ځکه هغه شعر ما لیکلی و، نو ډېره ویره ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله، خو ما لیکلو جرات به مې نه شکړ. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راتله، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي وو هغه ډېر لوړ و، او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه دی، باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تر اوسه هېڅ سندرغاړو ته شعر نه دی ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار څه چاپ. دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پس تاسو داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکوئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي؟
که سندرغاړي خپله وغواړي ویل ولې دي، هغوی خوښ سي ولې نه، داسې تحمیلي نه سي. زه ورته وایم چې زما شعر ولولې، که خپله هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې، نو بس.
نو تاسې ممانعت نه کوئ، یعنی تاسې موافق یاست ورسره؟
بلې، هو چې د ویلو
ډېر. دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسې ته پیدا شوله؟ تاسې څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسې شاعري کولی شئ، تاسې به شاعره کیدلی شئ؟
دا د شعر سره ډېره مینه وه چې ما به کله شعر لوستل، نو
زین همغه د ماته ممدا زرت مدارت لس کاش کی مام لیکلی نو بیا بمدا اوس زین بیتونه منظوم هغه به جمله به ذهن تراتلی نو بیا مې ویل چې نامدا اوس دا باور مکه مال راځه لیکلای سم یو څه باید ولیکم او ډیر مې ارمان مې و دا مې ډیر ارمان و همیشه به مې لنی کې سره هم دا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلی سم نو هغه به ډیر ماته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې همیشه به راته ویل چې ته کولی سې به یو ښه شاعره سې هغه د مثال به یې راته د اقبال لاهوري هغه باید ډیر ویلو چې در طلب کو شما دې دامن امید ز کف در طلب کو شما دې دامن امید ز کف دولتی هست که یابی سر راه گاه دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندي ساتل او زه دې ته وحسلم چې
د شعر دنیا ته یې راوستلې ډیر ښه آغلی سیدی تا سره ستاسې ټولګه ده نو غواړم چې له دغې ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایست
سمه دې غزل به وایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
غزل دې ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه مرهم مې په زخمي زخمي احساس کېږده او راشه سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده او راشه
بله په ژوندانه کې دې بریالي وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټډیو ته الله تاسو نه ډیره زیاته مننه
تاسو نه هم ډیره مننه چې ما ته مو د خپل خبرونو ته بلنه راکړه ډیره زیاته مننه
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي خلکو خوښوي چې لږی مودې څخه ډیر کار واخلي دغه غوښتنه په لنډو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي نو همدا ده چې په اوس وخت کې خلک لنډي کیسې لا لنډي لیکي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکارا د اجمل پسرلی لنډه کیسه وړاندې کوي
زرپانه کې د کشتۍ دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پښو خبرګې سترګې بیړې رانیږدې کېده ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړې وو د سړک لور ته څکسوم د موټر غرهاله متر غوښسو خو څه نه وو کشتۍ ته مې وکتل نه ښکارېده شایي څراغونه به د پولیسو له ویرې مړه کړي وو قاچاقوړونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو له لارې په بیړیو کې اروپا ته تیر نه سي په واټساپ کې پیغام راغی اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي ممکن سهار وختي ولاړ سو د سړک خواته پورته سوم له لرې مې پر یوه موټر سترګې ولګېدې څراغونه یې د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل خو کښتۍ ته مې هیله وه چې ما به اړوي دې څراغونو ویرولم چې ما به وړي لاندې مې ځان وښویوه له یوې بوټې سره کښېناستم موټر تیر سو وما ته ویلی و چې د ترکیه پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته په مړو څراغونو درېږي شمال یخ لګېده لپای کې مې جاکټ را وایست جاکټ مې واغوست پر شګو مې پښې وغځولې پرېوتم د شمال له پښه او د څپو له څړپا پرته ژغ ژغ نه و ۶ سترګې مې درنې سوې. ژغ مې واورید ناشنا و. سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې. سر ته مې پولیس ولاړو، اسناد یې وغوښتل.
استاد نشناس د افغانی موسیقي یو مشهور څیره ده. هغه لزګونه کاله په خوای وسندره ویلې و. محبت اول اسانه په نظر راغې. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شوه چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوی انداز ویلې او ښاغلی نشناس ته نظرانه کړې. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې همدا سندره اورو.
ورېښمین خیال